نړۍ خبرونه وړاندې کوي. لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غني په کندوز کې افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې څو د شمال ختیځ زون تر تصفیه پورې عملیات ته دوام ورکړي. د تخار خواجه غار ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول سوه او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه وایي پرې بنډر شي چې افغانستان د تروریستانو په مرکز بدل سي. د هم بشپړ خبرونه. د جمهور ریاست د یو بیان لمخي ولسمشر اشرف غني په کندوز کې افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې څو عملیاتو ته د ټول شمال ختی زون تر تصفیه کېدو دوام ورکړي. د پداسل کې د چي د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهيمي هم نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل په کندوز کې تصفیوي عملیات باید تر هغه دوام وکړي چې د ولایت د مخالفینو لشتونه په بشپړ توګه تصفیه سي.
عملیات هم اکنون جریان داره. ما با دوام عملیات
شغل ابراهیمی وای په هغه صورت کې چې مدیریت په سمه توګه وسی مشتمل رو د عملیات تر هغه دوام کړي چې له مرکزه تر کلو بندو پر ټوله کندوز د وطن د دشمنانو له موجودیت تصفیه سي. د دې مخکې د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې دا مهال د کندوز په ښار کې تصفیوي عملیات دوام لري او دا عملیات به ټول ولایتو ته وغځول سوي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کندوز او تخار په ولایتونو کې د وروستیو جګړو په نتیجه کې 200 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخوا د افغانستان جمهور ریاست کندوز ته یو پلاوی لیږي چې هغه مسولان معلوم کړي چې دغه ښار د سقوط په اړه بې پروايي کړې ده. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني نن د کندوز امنیتي مسولانو ته د ویډیو کانفرنس لاري ویلي هغه کسان به مجازات سي چې په دې برخه کې بې پروايي کړې ده. په بیان کې د امنیتي ځواکونو د ستاینې خبره هم سوي چې د کندوز ښار یې بیرته له طالبانو څخه ونیوي. د کورونې چار وزارت وای افغان ځواکونو د تخار خواجه غار ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیوله. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رډو ته ویل چې د خواجه غار ولسوالۍ د نیولو په عملیاتو کې درې پولیس ټپیان سوي. خود مخالفینو د تلفات په اړه ویل
نږدې 20 نفر
بر ما ابتدایي معلومات دی. د لومړنیو معلوماتو لمخې په دغه جګړه کې د دشمن په لیکو کې نږدې 60 تنه وژل سوي او یا هم ټپیان دي. خدا په تر بشپړې تصفیه وروسته معلومه سي چې دشمن څومره تلفات لري. د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د سخت جګړې په نتیجه کې د طالبانو لاس ته ولويده، خو طالبانو دوی ته د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دوی بل خبر لمخې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سوي دي او پکښې یو لړ پرمختګونه هم سوي دي. د ولسوالۍ تیره شپه د طالبانو لاسته سقوط وکړ. د اخوا د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروز الدین ایماق لازدې رډو سره خبرو کې ویل چې طالبانو د بغلان او کندوز ترمنځ پر لوی لاره ماینونه شخ کړي دي. د ویل له همدې عمل افغان کومکي ځواکونه ارسول څو له نورو لارو ځانونه کندوز ته ورسوي. او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ نوې مشر وایي افغانستان به هیڅکله د نړیوال تروریستانو په ځاله بدل نسی. جنرال ګورډن سکپ ډیویس چې نن په افغانستان کې د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ مسولیت له جنرال ټاټ سیمینار څخه ترلاسه کړ، ویل چې د همدې هدف لپاره بل افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ زیاتې سوي او د کندوز ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې هم ناټو د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړ. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پوځیان وایي 25 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د هوایي برید پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي وویل په نننۍ بمباري کې د وسلوالو شپږ پټن ځایونه د افغانستان له پولې نږدې 40 کیلومتره لرې ویجاړ شول. د پاکستان حکومت له تیر کال راهیسې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پرله پسې عملیات کوي، په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې. خو افغانستان انتقاد کوي چې پاکستان افغان طالبان پرې ایښي دي چې د دوی په خاوره کې پناه واخلي او له هغه ځایه د افغانستان دننه عملیات وکړي. پاکستان دا تورونه ردوي او افغانستان او هند ملامتوي چې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکۍ څخمولو لپاره څلور فقرهیز وړاندیز وکړ. نواز شریف د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه دې پر هغه کرښه کې کشمیر په دوو برخو وشي او بند رعایت کړي.
وی پروپوز دټ پاکستان
دی وای موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند د 2003 میلادي کال د اوربند تړون د کشمیر د بلتون له کرښې سره رسمي کړي او درناوی د ورته وکړي. د دې وړاندیز له مخې زه د ملګرو ملتو د پوځي څارونکو له ډلې په هند او پاکستان کې غواړم چې هلته ځای پر ځای شي څو دغه اوربند وڅاري. د پاکستان سرتیاسم همداراز وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوی ډیلی د یو ځل بیا دا ډاډ ترلاسه کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو د بل په وړاندې ځواک نه کاروي یا بل هغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ایران وایي چې تیر اونۍ د حج د مراسمو پر مهال د دغه هیواد حاجیان نږدې دوه برابره تر هغه ډېر مړه شوي دي چې مخکې یې راپورونه خپره شوي وو. په مینا کې اووه ورځې مخکې حاجیان تر پښو لاندې شول. نن اونۍ وروسته د ایران دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې داسې باور کېږي چې 444 ایراني حاجیان د سپتمبر په 24 مکې مکرمې ته نږدې په مینا کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکي د دې پیښې په ترڅ کې د ټولو مړه شویو حاجانو شمیر 99 تنه یادوي. د ایران مذهبي مشر تېره ورځ سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې د ایراني حاجانو جسدونه ایران ته وسپاري. آیت الله علي خامنئي دا خبرداری په دې پسې ورکړ چې ایران په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د مینا له پیښې وروسته د څلورم ځل لپاره احضار کړ. د راپورونو له مخې روسي جټ الوتکو د دوهمې ورځې په مخه نن بیا په سوریه کې بمباري وکړه، خو سعودي عربستان د دغو بمباریو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. کرملن بیا هڅه کوي چې دغه تورونه رد کړي چې د دوی هدف د اسلامي دولت ډله نه ده. په 80مو کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد له لوري د افغانستان تر اشغال وروسته دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونه په بهر کې پراخه پوځي مداخله کوي، خو لویدیځ او سعودي عربستان اندېښنه لري. تمه ده چې د دې اندېښنو په ترڅ کې امریکایي او روسي ځواکونه ډېر ژر سلا مشورې پیل کړي څو د سوریې په شخړو کې د دوی د ځواکونو ترمنځ ټکر رامنځته نه شي. د امریکا دفاع وزیر تېره ورځ په واشنګټن کې د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته د روسیې د لومړۍ بمبارۍ نه وروسته وویل:
My problem isn't that I don't understand what they're doing. I think
زما سونځه دانه ده چې څه په دې نه پوهیږم چې دوی څه کوي. زما په فکر سونځه ده چې زما پاند هغه څه چې دوی کوي هغه عکس العمل لري او برعکس نتیجه ورکوي. روسیه وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځایونه په نقشه کوي، خو لویدیځ چارواکي او د روسیې اپوزیسیون ډلې وایي چې روسیه الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هغه ځایونه د داعش تر واک لاندې نه دي. البته اپوزیسیون دا د تیرې ورځې د بمبارۍ په اړه دا خبره کړې وه. هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره وو راخوشي شول. د ترکیې سرعظم احمد داود اوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت ته د چهارشنبې په ورځ وسپارل شول او د ټولو صحت ښه دی. روسي خبردار چې د کرویشیا پولیس وایي چې په څه باندې دوه اونیو کې د دوی له خاورې تر 90 ډیر کډوال د لویدیځ اروپا په لور تیر شوي دي. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر رانکو اوستوجیچ نن وویل یوازې 15 تنه پناه غوښتونکي په کرویشیا کې ایسار شوي دي او نور هنګری ته تللي دي. کډوال د جګړو او فقر له امله له منځني ختیځه افریقا او آسیا لویدیځو هیوادو ته په ځانګړي ډول جرمني او سویډن ته ځانونه رسوي. اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالمو ابراهیم صاحب خبروي.
لا صدای رادیو نمو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 22 ټټدول اساسمل مرخود شوې. کندهار اسمان نیموریز د تودوخې لوړ درجه 3 ټټیولس. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 2 ټټاتلس اسمان مر. هرات هم اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 3 ټټیولس ټکل شوې. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15 ټټسوارلس خودل شوې. غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه سلر 20 ټټنه هټکل شوې. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 22 ټټنه اسمان شین خودل شوې. او په پای کې بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 19 ټټه 15 هټکل شوې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د بلې دوستانو د ازادۍ په چپو کې خبرونه ته چې په مستقیم ډول خبريږي زه رضوان مراد او زما همکار ظریف نظر ستاسو ته خراغلاست یو په دې خبرونه کې د بحث موضوع ده د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د افغان حکومت ډیپلوماټیک او نظامی یا پوځي هڅې نظر صاحب د افغانستان د ولسمشر سیاسي استاذ ډاکټر صاحب محمد اکرم خپلواک هم زموږ سټوډیو ته راغلی خپلواک صاحب خبرونه ته په خیر راغلی که تاسو نه لومړی پښتنه دا وکم چې اکثر خلک چې له کندوز نه تماس نیسی یا لخار نه غږیږي دوی وایي چې دوی حیران دي چې کندوز ښار څنګه په څو ساعتو کې پرته له مقاومته سقوط کوي اکثره د دسیسې خبره کوي ولسمشر آیا په دې اړه څه غواړي تحقیق وکړي او که خبره همداسې چې بیرته امنیتي ځواکونو کندوز ونیو نو خبره بیا پټه پاتل کیږي که څنګه
تشکر مراد صاحب تاسو نظر صاحب دوستانو ته دلته په میز کې او ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم کور مو آباد واقعا هم چې د کندوز پیښه یو ډیره په دې 14 کالو کې اساسي او مهمه پیښه وه او دا پیښه متاسفانه لکه د افغانستان ټول جنگ چې یو استخباراتي او د پردوی جنگ ده د قندوز په مسله کې هم ډیر مسل خکیل دي چې تاسو باوریدلی ولسمشر په دې اړوند باندې د جدي تحقیقاتو امر ورکړی ده مګر اولیت دا لري چې څنګه وکولی شو په قندوز کې د عامو خلکو ژوند خوندي کړو او داسې عملیات تر لاس لاندې ونیسو چې هلته ملکي تلفات ځکه کندوز یو وسیع ښار ده رانسي نو اولنۍ د جلالت ماب جمهور رئیس او د امنیتي قواوو په دې ده چې څنګه وکولی شي دا سیمه بیرته نورمال حالت ته وګرځي او له هغه نه وروسته په دې به بحث کیږي چې څنګه کمربندونه په خپل ځای دي او وسلوالو مخالفینو وتوانېدل ښار ته ننوځي او په ښار کې د یو قوم مقاومت نه روسته اساسي ځایونه ونیسي
یعنی ولسمشر غواړي خپلواک فقط خلک بیا موري خبره لګه تایید شوی وي ولسمشر غواړي چې پس له وضعیت دارامې دوه روسته د قندوز د سقوط موضوع وسیړي او جدي تحقیقات وسی
بله شکه دا د اساسي موضوع ده او اولیت اوس دې ته چې څنګه وکول شي د کندوز پروان حالات کې داسې تدابیر تر پلان لاندې ونیسي او که تاسو وګورئ درې څلور ورځې چې افغاني ځواکونه په ډیر آهستګي حرکت کوي هغه په دې معنی چې جنگ په داخل د ښار کې وو او موږ نه غوښتل چې په ښار کې دغه سي درنه جګړه ونخي یا هوایی بمبار وشي او یا توپخانی بمبار وشي چې الته ملکی تلفاتو د سر تاوان زیات وینو لامدې خطر له ډیر یو اساسي تاکتیک نه کار اخیستل کیږي تر څو پوری چې دې طرفاتو مخونی سي او په دویم قدم کې بیا به روسته په دغه موضوع بحث کیږي چې لکوم جه په څه ډول څنګه او چا په دې کې ناغري کړی دا زه اطمینان ورکوم چې دا تحقیقات به ډیر ښکاره او رنوي او د افغانستان ټول خلک به لامدې څه خبري
خپل وخت صاحب اینجا ما در سات گذشتم یعنی صحبت کردیم سر این مسئله در تلفن اتومات رادیو آزادی بسیار شدید لعن پیاما گذاشتن و کلیگی در قدم اول خود ریاست جمهوری و دکتر سید عبدالله اردو را زیادتر ملامت میکنه حتی راستی هم خود رئیس جمهور هم در یک صحبت خود گفته بود که من ساعت ها شبانه مثلا دوسیه ها را میبینم وقتی که یک رئیس جمهور کل کارش دوسیه ها باشه و به دیتیل بره و ضرب جمع بکنه و تقسیم بکنه و خود خود به خود در یک خالیگاه ایجاد میشه صاحب که حالا تنها قندوز نیست دیگه از ولایت تخار خبر ها میایه و جای دیگه جای خبر میایه اونام تحت خطر است حالا آقای دولت وزیری کردشان صحبت کنگ بودن در نو جای عملیات هست از اون خاطر اینجا یک تجدید نظر به سیاست خود رئیس صاحب جمهور ضروری نیست
تشکر نظر صاحب واضح خبره داده چې د افغانستان د 2015 کال حالات د یو عادي حالات نه دي د دې وړاندوینه په خوانه شویواله یو مملکت څخه چې یو لکو ډیر زره خارجي قوا یوزي او ټول مسولیت یې هم افغاني قوتونو ته وسپارل شي او دا قوتونم طریقه حد پورې چې لازم دي د نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره نوی تجهیزي په سخته به وي چې سرتاسري جنگ کې پول او غوښتنه چې د افغانستان خلک تر لري غوته ورسیږي، مګر د قوتونو په ډیره میړانه باندې په ډیر قوت باندې ټول هغه تهدیدونه ناکام کړی دي او په دې باندې اخته دي. زه د افغانستان د خلکو احساسات درناوی لرم، واقعا باید د دې احساسات په نظر کې ونیول شي، منتها په دغه ټولو مسایلو باندې کار کیږي. له بلې خوا تاسو په جیران کې چې دلته جنگ یو اړخ نه ده، چې موږ فکر وکړو چې د جنگ یو اړخ طالب ده، په افغانستان کې له تیرو څو کلونو او د افغانستان په دغه کې خصوصا پروسه لسو کلونو کې د جنگ مختلف اړخونه دي. نړیوال تروریزم دلته موجود ده، د دنیا د جنگ هغه میدان دلته موجود ده او هر څوک خپل اهداف رسوي. په دې کې واز طالب هم نه ده شریک، مختلف ګروپونه دي، مختلف نهادونه دي، مختلف پروکسونونه دي او مختلف جنگی ډلې یا غیر مسلح ډلې دا ټول په یو نه یو ډول باندې په ناامنۍ کې خپل ګټې لټوي. نو د ټولو سره مبارزه کول د افغاني ځواکونو دنده وظیفه ده او ولس ور سره همکار ده، او ان شاء الله زه اطمینان ورکوم چې وضعیت په سختو شرایطو کې ده، مګر په کېدو ده، ځکه چې موږ ډېر قوي امنیتي پلانونو تر څنګ د سولې په برخه کې قوي پرمختګونه لرو، او زه مطمئن یم چې راتلونکي میاشتو کې به ان شاء الله یو مثبت بدلون راسي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب. احمد زید صاحب، خلکو سره یو بل تشویش هم شته. مخکې خور له قندوز خبرې وکړلې، هغه ویل چې د هغه خبره و چې په خار کې چور طالبانو ککړې وی او کني کړې، لیکن نور خلکو کړې ده. قندوز هم یو له هغه ولایتونو ده چیرته چې غیر مسؤول او سوال ډلې وی، او په وار وار زمون خبريال نورو رسنیو هم د ریپورت ورکړي چې الته خلک لدغه په نامه د محلي ځواکونو په نامه د قومندانانو خلک ډیر پازابو، او زینو زینو کې خلک د هم دوی لعمل چې دوی ډیر زیات پازاب کړي وسوالو مخالفانو ته مخه کوي. ستاسو په نظر باندې کچیرته دغه رقم غیر مسؤول او وسلوالې ډلې هم وي، دا خو به ډیره ګرانی کې د افغان ځواکونو پر وړاندې چې دوی به له تروریزم سره جنگ کوي، او که اول به دا په اصطلاح جنگ سالاران وي؟
مننه مراد صاحب، خور ورته اشاره وکړه، د موږ تاسو د ټولنې یو واقعیت ده، دا واقعیت خبره ده، نه تنه په کندوز کې، په نور ولایتونو کې په څنګ کې د مسلم مخالفینو په څنګ کې داسې وسلولې ډلې هم شتون لري چې دوی په نظام کې شتون لري. د دوی کېدی چې قومندانان دلته په نظام کې لوی چوکۍ ولري، دا د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې لوی ستونزه به وي د مسلم مخالفینو نه هم، ځکه چې مسلم مخالفین وای اعلان کړی ده د جنگ افغانستان حکومت سره او جنگيږي، ولې دوی د افغانستان د نظامیانو او یاد چې دی حکومت په لباس کې خلکو ته صدمه رسي او څوک نه پښتنه نه کوي، دا یو لوی ستونزه ده. زه فکر کوم چې د دغه دواړو ډلو په منځ کې هیڅ کوم توپیر نشته، دواړه یو نتیجه خلکو ته ورکي، او دواړو د خلکو د ځان او مال او د حیثیت لپاره یو لوی ګواښ ده، او خلک ګواښي، او د افغانستان د حکومت دنده ده چې امنیت ټینګ کړي. دواړو سره دی وجنګيږي. زه فکر کوم چې هغه لومړی ډله چې هغه کسان دي چې مسلم مخالفین ځان نه بولی او په حکومت کې هم دنه نه ده، او دلته د دوی پلوي کیږي، دغه د سیاسي لحاظه د کولای شي چې د افغانستان حکومت د لمنځوي سي. افغانستان حکومت د دوی ادرسونه مشخص دي او پیژني چې څه رقم د لمنځوي سي. زه فکر کوم دلته یو سیاسي تعهد ته ضرورت ده چې د افغانستان حکومت په جديت سره دغه ډلې لمنځوي سي، او امنیت دغه لحاظه هم ټینګ کی.
ول ولدي صاحب، اينه پښتنه کته ته وایم چې لتا تاسو ته راځي کوم چې غیر مسؤول وسلواله ډلې یا مسلح قومندانان دوی څومره رول لوبولای شي د وسیمې په ناسوباتۍ کې وسلواله مخالفانو ته د خلکو مخه د ولسوالیو او دولتونو په سقوط کې دا ډلې رول لوبولای شي؟
خود معامره ملامت کرده نه میتونیم، تا دما بین نظام شاید یک فسادی زیاد یا کم وجود داشته باشه که اصول اخلاقی را رعایت بکنه و منی برای خاطر منافع ملت خود بجنگه، و یک تعداد دیگه واقعا از اول تا آخر در چور و غارت و چپاول واسه هم داشتن. این حالی باید تشخیص شوه، این مربوط به خود دولت میشه و دوستایی هستن که در رأس قدرت قرار دارن و اونا نفوذ دارن در بدوین گروپ ها. بله. و اگر بتانن یا را به شکل مفید استعمال بکنن و اینا همکاری بکنن که همکاریشان مفید باشه، از او میتونه که استفاده بکنن دولت در تحکیم پایه اجتماعیشان و نظامی در امنیت یپا. و اگر کسایی که نمیتونه این ضررشان نسبت به نفعشان بسیار است، اونا رو باید طرد بکنن، اونا باید شناسایی شون، اونا نه تنها از پیش از او استفاده نشون و حتی از او باید چی هم شون به حساب محاکمه های گپا که خلاف رفتارهای زیاد کردن و شکایت مردم هم بلند شده. پس به حساب یه مربوط خود دولت میشه که اینا در این مورد باید بشینن گپ بزنن به تفاهم برسن. این هم چه ما نمیتونیم هم اگیره ملامت بکنیم. اینا در خوجای غار در اینجا در اونجا ممی قوت هایی هستن که اکثرا این با دولت آمدن، این میخوام به خاطر تحکیم پای دولت. این در اونجا خوجای غار یک شهره که بسیار کوچک است، در اونجا بسیار قدر چی نداره و سد نداره، در اونجا تینمی صبح سقوط کرد و بعدا در خود ماوره کوتاه دشت ولسوالی دشت خلا که در سایل می دره کوچک قرار داره، یکی داد قماندان های سابق جهادی در اونجا افراد مسلح خود آوردن و همی تحت پوشش قرار دادن اونجا را. منتها طالب قوت شو قدر نیست که بتانن عبور کنن و او را تحت ضربه قرار بتن، اگر می بود خود تیر می شدن. این حالی از او نمیتونیم که به شکل حیاتی درست استفاده بکنیم. پس به حسابی این را باید تشخیص بکنه خود دولت. این حالی یک تعداد شاید در تیم جناب دکتر سی باشن، یک تعداد شاید در تیم دکتر سی عبدالله باشن، یک تعداد به حساب انتخابات که حمایت کیا کرده. پس به حساب این مربوط به یک تصمیمی بسیار خوب و آگاهانه بسیار خوب پلان شده ضرورت داره که اینو بشنن، اینو برنامه ریزی بکنن و از اونها استفاده کرده بودن استفاده کنن میتونن.
نه تشکر، خوب است که اخبار واکس اپ انتقادات هم بشنون یادداشت کنن. قهرمان صاحب با اجازه شما یک پیام ما انتخاب کردیم، ممنون میشنویم با سوال تر میگن.
زاد ولاستم تماس گرفته نگونه دلیل سقوط قندوز اعتماد از بین پلیس اندیوال سر اندیوال اعتماد نداره، یکی سر سرباز بسیار به احترام نیست و سرباز کسی احترام قائل نیست و امیر چل رقم ناز دل نوزه میکنه سر سرباز.
بله قهرمان صاحب شنیدین، اینجا ما سوالا را میخوایم علاوه بکنیم بر ازی که ما از پیام های سوالا را انتخاب کردیم، شنیدیم کل پیام ها را نمیشه که صاحب برتان بگوییم در صفوف اردوی ملی نارضایتی زیاد است، مثلا برشان خوراک درست نمیرسه، کالایشان درست نمیشه، برالاوی از این مسئله پلیس های محلی صاحب اینجا مثلا در قندوز در قلعه‌زال تقریبا چند سال پیش 3-4 سال پیش صاحب در اونجا مردم خودشان دست هم دادن و یک نفر انتخاب کردن و خودشان بر از نه سلاح داد و خودشان بر از نه مثلا غذا داد و دیگه پا و او تانستن هم قلایزال از طالبا نجات بتن و دولت هم برشان کمک وعده دادن که ما شما را رسمی پلیس محلی میکنیم، آشه و عبادتان میکنیم، منتها دولت نتانستی کار را بکنه. تا جایی که ما تحقیق کردیم چرا این کار شد، دولت چرا نتانستی را تنظیم کنن و کنترل به دست خود بگیرن، مردم هنوز هم آشه و عبادت از او را میکنه. یکی سبب هایی است که مثلا احزاب مختلف که در حکومت است، یکی مچم جمعیت اسلامی است، دیگهش مچم از پنجشیر است، دیگهش مچم از قندار است، والا به این قوم بتم این قوم تو خواهد شد و اتخاذ شد، از اون خاطر دولت نمیتونه پلیس محلی را صحیح کنترل کنه و از قوم دیگه است مچم ازبک است یا ترکمن است دیگه است دیگه است میگه ما او را اگر کمک کنیم او بلای جان ما میشه، سابق مچم در فلانی حزب بوده دیگه پا. از اون خاطر یک استراتژی در خود اردو یا در خود پلیس یا کسی نیست که امی جنبش‌های مردمی ذخیره‌های مردمی را تحت کنترل کنه، در یک کانالیزاسیون به اصطلاح روانشان بکنه به اساس رهبری صاحب او را که در میدان خدا و راستی میمونه خب بازوام که گشنه میمونه مجبور به او خانه بگه که پلو پخته که به او خانه بگه که شوروا پخته که صاحب. قهرمان صاحب اینجا چی میگین شما، چی گفتنی دارین در این مورد؟
زه خپل موجود تاسی پر دغه ټولو مشکلاتو باندې په تیر باس کې یو ساعت مخکې باس وکړي، علتونه مو وویل چې په څه علتونو په اساس باندې سکوت منځته راځي، ولې ولسوالۍ سکوت کوي، ولې ولایت سکوت وکړي. په اصطلاح باندې موجود تاسی په اصطلاح باندې
مطمئن مسئله مدیریت از نقطه نظامي صاحب گفتیم خپل واک صاحب د اینجا شتن حال از وام پرسان میکنیم، از شما هم انتخاب کردیم که مشکل ضعف مدیریت است. هنوز وزیر صاحب دفاع درک نداره به خیالم که ما خبر نشده باشم که بی خبر نمونده باشم اگر انتخاب شده شد. از او خاطر یعنی ضعف مدیریت است و ضعف مدیریت هم که میشه اول نفر درجه یک مسئول میشه، باز نفر درجه دو مسئول میشه، باز درجه سه سه، باز ما و شما ملامت میشیم. نیست از او خاطر در ضعف مدیریت اگر از نقطه
اصلا
نظر
مش دلته غلطه کرده، مش دلته غلطه کرده په یواز دې باندې چې مسئولیت هغه چاته چې او مسئولیت راځي کیږي هغه ته ور پغاړه کو اخلو یې راسن رئیس جمهور مترکو یا وزیر مترکو یا بل څوک مترکو یا بل څوک مترکو اوس د دغه ډراماتیک سکوت لکه په کندوز کې چې رامنځته شو نو دا چې اوس ته وزیر وای که زه وزیر وای هر څوک چې په دغه ځای کې وزیر وای نو ته چې نیم ساعت دپاره هلته مقاومت نشې کولی، په اصطلاح باندې نیم ساعت دپاره درې ټاک هم نشې کولی، منطقه تخلیه کوي ځغلی او په تا پسې دوه سوه یا درې سوه خلک رایله شوي او ته په زراو خلک منډه ځینې وایې او دا بیا موږ اخلو په اصطلاح باندې یا رئیس جمهور ته راجع کوو یا مثال وزیر ته راجع کوو خو غلطه ده. اصلا مدیریت په مجموع کې د دیارلس کالو په جریان کې په دغه جهت کې خورا کمزورې کار سوی دی، دلته په اصطلاح باندې دغه سهمي حالت تر اوسه پورې نه دی اصلاح سوی، دغه د سهم شکل باندې دغه هر څه توضیحات چې سوي دي تر څو چې موږ دغه اصل دلته درست پیاده نه کړو په ټولو عرصو کې، نه تنها یوازې په نظامي عرصه کې، هم په اصلاح په اجتماعي عرصه کې، هم په سیاسي عرصه کې، چې دغه اصل ته توجه ونه کړو چې کار اهدې کار ته ور نه سپارو او دلته په اصلاح په توانمندي باندې تکیه ونه کړو، د دغه سهم د حالت راونه وځو، د دغه لوی او ګونګ جنګ څخه موږ خدای خبر چې کامیاب او بری به راوځو. موږ په دې بحث وکړي ضرور نه دي چې سړی تکرار نه.
بله قهرمان صاحب، مهرباني صاحب، خپل واسک انتقادات را شنیدین صاحب، شما مشاور خاص رئیس جمهور هم هستین، از این انتقادات یادداشت گرفتین، شما چی گفتنی دارین در موردش؟
تشکر نظر صاحب، ډیر جنگ تبلیغاتی هم ده او لدی خاطر ډیر هغه دوستان زمنګ سیاسي دوستان چې په مختلفو جوړ کې دي او د افغانستان مطبوعات تر اوسه پورې هم هغه څه چې د افغانستان وسلوال قوتونه ورته ضرورت لري، د افغانستان حکومت او نظام ورته ضرورت لري، دی په چې یو سالم انتقاد وکړي او داسې انتقاد کوي چې ګټه یې بل چاته رسیږي. یعنې ډیر دلته دا جنگ دا څو ورځې رواني جنگ او په دې کې ډیر زموږ د سیاسینو آګاهانه یا غیر آګاهانه او د مطبوعاتو چې هغه رسالت باید ادا کړي په یوه اندازه باندې چې په ټوله دنیا کې ملي منافع له هر څه نه مقدمې وي، نظام له هر څه نه مقدمې، حکومتونه ځي او راځي مګر نظام موجود وي او په نظام کې هر فرد افغانستان شریک ته او مسؤلیت لري چې له همدې نظام څخه دفاع وکړي، ځکه دوی دوه انتخاب باید ولري، یو دغه نظام چې د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه له تیرو څو کالو مخامخ ده، نه مشکل نه ده، او یو هغه انارشي چې په 2000 کال کې و یا لږ نه وروسته و او یا خدای مکړه چې لږ نه خراب حالت ته ځو، په دغو دوو کې د افغانستان خلک، د افغانستان سیاسيون، د افغانستان افراد باید دغه یو انتخاب کړي، دغه د چا په ګټه هم نه ده. افراد او اشخاص وزیر صاحب بننوي سبب نه وي، پرونی وزیرانو نن بل د سبب بل وي، د حکومتونو تغریږي. دوه مسله جناب نظر صاحب، هغه دا چې متاسفانه د پولیسو ملي کول او تجهیز کول دا ډیر وروسته شروع شو چې تر اخره پورې هم ونه رسیدو، زمونږ اردو تر یوې حد نه زیاته پورې کار ورته وس او هغه امکانات چې پیلن ورسره دي ان شاء الله دا کفایت کوي، مګر اردو په نور دنیا کې هوایي ځواک ته ضرورت لري، محاربوي ځواک ته ضرورت لري چې هغه نه لري او هغه باید ورته ورکړی شي. منتهی پولیس سره هیڅ شی هم نشته، مګر پولیس ډیره قرباني ورکوي، دې کې شک نشته چې په رهبری د پولیسو کې ستونزه شته، رسیدګي سرباسته نشي کېدلی. کامل نه زبیح الله خان چې له کندوز نه خبرې وکړي، بې باورۍ او رسیدګي د محلي خلکو ته نه ده شوې. له بلې خوا په ډیرو ځایونو کې تاسو ګوري چې ولس د حکومت او د وسلوالو قوتونو سره وګه په وګه ولاړ ده، دغه پخوانی سیمنصبانو، مجاهدینو، قمندانانو، علماو او مشرانو رول ډیر مهم ده او ډیر تاثیر لري په غوړو سوالو کې، که تاسو سای وخلی چې ولست حکومت سره قوی همکاري ستونزې فوق العاده کمې سوي دي، مونږ به ټول ته په یو نظر باندې ونه ګورو. او ما مخکې ویل چې ځینې کړې دي، ځینې ګوندونه دي، ځینې ډلې دي، ځینې افراد دي، اشخاص دي، باندونه دي چې یو په بی امنۍ کې خپل منفعت لټوي. دلته د مواد مخدره جنگ ده، دلته د بهرانیانو جنگ ده، ده دلته د مختلف استخباراتو جنگ ده دلته اوس داعش راغلی نړیوال استخبارات راغلی دي دلته القاعده ده دلته د طالب تر نامه لاندې مختلف غدي دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان حکومت ورسره مخامخ ده یو بل لوی ستونزه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه متاسفانه چې دا باید له څلورو پنځو کالونو مخکې د انتقال پروسې ته دا خلک آماده سوي وای د افغانستان ځواکونو په ډیر توانمندۍ سره وتوانېدل چې په یو کال کې د انتقال پروسه سرته ورسي منګ په 2014 کال کې چې زه خپل ما ولایتونه کړی دي یا په 2012 کال کې په 2012 کال کې زمنګ په ولسوالۍ کې یو پوسټه کې به چې آنن تکلیف راغی ناټو قوتونه به هوایی او زمینی ځواک ورسو نن هغه هوایی او زمینی ځواک هیڅ وجود نه لري نن په ټول افغانستان کې همدغه د افغان بچی د جنگیږي نو لامدې خطر هغه توقعات چې د افغانستان خلک لري باید دغه حالات سره چې پیل سره مخامخ دي باید فیصله وکړي ان په دې باندې باید دوی ونتوانیږي چې د افغانستان قوتونه هغه ټول څه چې دوی غواړي هغه مهار کړي په یو ځای کې هم امنیت وسلوال قوتونه در وسره بلکې ثبات کې د اولس همکاري له هر څه مهمه ده باید اولس په قوت سره د ثبات پر وسلو کې همکاري وکړي او د افغانستان د حکومت او د جلاتماب جمهور رئیس هغه هم دا چې څنګه وکول شي د اولس کې د ثبات پر وسلو کې د قومي مشرانو د علماو جهادي قومندانانو روشن فکرانو سیاسيونو کې د افغانستان په ثبات کې راخیر کړي ځکه چې دا معذرت نه په یو حکومتي هغه بورم نه کیږي بلکې یو لوی دستګاه دولتي او د نظام موجودیت کې امدا کار وسی دغه ستونزې چې شته په خلاده مونږ په دې باندې بحث کړی دا او دغه ستونزې منو چې په ځینو جوړو کې لوجستیکي ستونزې شته په ځینو جوړو کې معاشات نه رسیږي په ځینو جوړو کې تاسفیږي چې د اختر پورز هم جلاتماب جمهور رئیس د افغانستان د مختلفو قومونو د مشرانو سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې خیالي تشکیلات موجود دي د کې شک نسته چې په یوجي کې تشکیل د 100 نفر مګر موجود دي 50 نفر چې دغه اساسي ستونزې دي دا یو وخت او زمان غواړي چې دغه ترسره شي او حل کړي
فقط یو دوټو کوټه چې تاسو اشاره وکړه چې رسنیو یا سیاسيونو په دغه حالاتو کې په خاص توګه د کندوز په مسأله کې ما خپل ملي رسالت ته باید پام کړی وای د افغانستان خلک به دا فیصله کوي او قضاوت وکړي چې څوک د افغانستان د ملي ګټو لپاره یا رسالت پر ځای کوي اما یو ګیله چې د دولت له مطبوعاتو ده د دولت له مطبوعاتي دفتر څخه ده هغه دا چې یعنی د افغانستان د ډیرو غټو واقعیاتو په اړه باندې طالبانو اعلامیه تر تاسو مخکې په څو ځله مخکې خبريږي یعنی طالبان جزئیات ورکی رسنیو ته پر رسنیو کې رسنی خود دولت تر کنټرول لاندې دي ځینې کني که شخصي نوي ځینې خودي کنه اغه رسنی تر څو چې مخکې چې دولت ورته حقایق وي اغه کله افغانستان دوست وي که دښمن وي دغه غک پرې دغه خبره بار بار خبرې یعنی په دې کې چې تاسو دی یو تلویزیون یا یو رسنی یو رادیو یو ورسپانې مخاونني ول شي او نشنی ولا چې د وطن خلاف یا د ملي ګټو خلاف پرونی کوي نو بیا به د دغمر لوی حرکتونو چې هغه په کې دایښ راځي القاعده په کې راځي طالب راځي دغه مخنیوي به څنګه کوي خپل وخت
ما ملاوه میکنم به می سوال مراد خپل وخت ما ملاوه میکنم بله او ایست که همی وقت مسئله قندوز که شد در سوسیال میدیا او در چند ثانیه ویدیو مانده شد ما منعیز یک رسانه های بیترف ما به یک چیز اتکار نکردیم صبر کردیم تا که از حکومت یک نفری رو تایید بکنه یعنی ما وظیفه خود باید شاید کوشش میکنیم یعنی میدیا کل اگه این ممتر است اکبر و یک گله دیگه هم ایست که وقتی که ما از ریاست جمهوری یا از هر جایی که از منابع رسمی یک نفر میخواهیم شه بیت ناز و نوزی که یا میکنن ما بیخی ایران میمانیم سب یعنی حالا درست هم نیست بسیاری هاشان که ما همکاری هم میکنن از او خاطر یک ذره گله به جای هم نشه از او خاطر این رو باید رئیس جمهور یک نفر خود داشته باشه که بیا کل موضوعات دفاع بکنه جواب بده تو خونه میشه سب که کل اگه میمان واری بشنن در هتل های پنج ستاره و باز ما سب گله چیز نشر نکنیم سب
تشکر نظر سه با مراد سه دوالونه مننه زما انتقاد داس نه ده چې د افغانستان ټول رسنۍ دي تاسو خپل تعقیب ولسی ځینې هغه رسنۍ دي چې یو اغاهنه یا غیر اغاهنه توګه دا کار کوي د افغانستان رسنوي قوی رسالت ادا کړي په دې کې چې په ټول باندې نه ده په ځینو باندې تاسو خپلم ګوري او په سوشل میډیا کې ګوري چې څوک څه کوي دوهم سیاسيون د افغانستان د نظام ترڅنګ ولر دي مګر یو تی دا سیاسيون د دې په جې چې انتقاد په درستوګه د حکومت پغه وو کې داسې څرګندونې کوي چې هغه نظام تهدید کوي او د افغانستان د خلکو ذهنیتونه په دغه حالات کې چې اوس ورسره مخامخ دي یو ډول مخصوص حالات بیاي او چې دا د افغانستان او د چا په ګټم نه ده د چا نه فهم نه ده ځینی خلک تاسو په دې تور کې چې مختلف ازارات وکړل او کله خپل ازارات وګوري او بیرته تحلیل کې خپل به ازارات باندې د خپل پیسو کې چې دې څه ویل دي په دې کې هم شک نسته در سره کاملا موافق نظر صاحب او مراد صاحب چې حکومتي دستګاه د وزیر صاحبانو په سطح باندې د ریاست جمهوریت په سطح باندې د نورو ټیمونو په سطح باندې د مطبوعاتو نه یو ډول د عام معلومات پور کولو کې ناغيري کوي ان دا شکایت حق په جانب ده او دا شکایت باندې بحث هم شوی ده مثلا په تیر کابینه کې جمهور رئیس سره هدایت ورکړل چې تاسو د یو کلنی اجرات په اړوند باندې چې د حکومت کړی دي مطبوعات ته وزي د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي او نن د معلوماتو د ورکولو اسانه وسیله هم دغه مطبوعات دي او د استاس رادوګان دي او تلویزیونونه دي او میډیا ده یعنی دغه شی باندې موږ اعتراف کوو مګر ځینې موضوعات دي چې تاسو خپل هم برسې کې هغه څه چې د افغانستان د ملي منافع او د افغانستان د قوانینو او د افغانستان د نظام د ثبات په ضد وي هغه د هر افغان فرد کې حکومت وټوانګي کوونه توانګي کو حکومت وکي کوونه کې د هر افغان فرد چې دا کار وکي یعنی دا زموږ مسولیت ده لبلې خو د بیان ازادي هم متاسفانه په افغانستان کې درسته تعریف نشوله منګ او تاسو یو دم په ټولو مواردو کې ډیر سخت پرمختګ وکړو که موږ د افغانستان د بیان ازادي د ایران د پاکستان د تاجکستان ازبکستان ترکمنستان د سره مقایسه کو په فوق العاده ډول باندې بې ساري ده او هیڅ ډول کنټرول نه لري زما غبه دا وی چې هغه اداري چې په همدې برخه کې کار کوي د مطبوعاتو سره په ګډه د افغانستان د مطبوعاتو د لوی کور سره په ګډه باندې دغه سیاسي غوري کې چې حکومت تر نقل لاندې ونیسي حکومت اصلاح کی مګر ملي منافع د نظام چیلنجول دا باید هغه سړي چې مطبوعات او رسنۍ او حکومت ورسره په ګډه کار وکړي زما پیشنهاد به دا وي چې دغه موضوع نه روسته دغه د مطبوعاتو لوی کور دغه آزاد میډیاوي جمع د حکومت یو لوی دستګاه ده په دې کې چې کوم موضوعات په کوم وخت کې منځ ډول باندې پرمختګ وکړي
ډیره زیاته
پلویم چې مطبوعات مناسب اخري خبره
بتم
زه د دې پلویم چې مطبوعات د قوی نظارت د حکومت لکړنو کې همدا مطبوعات دي همدا آزاد رسنۍ دي چې د حکومت لکړنو نه د فساد په ضد مبارزه کې په مختلفو برخو کې کول شي چې قوی نظارت وکړي او حکومت یو روغ لارې ته بوزي چارواکي بوزي مګر پیږي کې چې د افغانستان ملي منافع تر سوال لاندې راولي پیږي کې بیا هم ارڅو خپل مسؤلیت
تشکر مراسم یو چې دغه قابل یادواري ما فکر میکنیم کې قبل از انتخابات بسیاری اشخاص مهم و متخصصین مهم وقتی که دعوت به عمل میاردیم اینا اینجا میامدن دو ساعت میشتن وقتی که انتخابات خلاص بسیاری از یا چوکی کلان کلان گرفتن آل تلفونا رو هم جواب نمیتن این مربوط به شخصیت هر کس هم میباشه یعنی اونا اگه از مطبوعات سو استفاده کردن و امروز ما را در این رای مشکل تنامی مانن این یک نوع سوال وجدانی و گپام ایجاد میشه که این هم
بله.
باید در نظر گرفته شود خیر به هر حال ما یک اعلانات کوتاه داریم یک بعد از او به شنونده از ما موقع میتیم که از اونا سوال بگیریم
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
منتها فراموش نشه که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست و بعد از او رادیو آشنا یگان یکی اشتباه میکنن و رادیو آشنا هم رادیو آزادی گفته میرن خب یا چیزا از پیشتان قدوت نشه که گپ ما چی نشه سی بگذارم
بله نظر سی باوریدون که خلو میره بانی و که ایزان ماری فکر آزادی رادیو ده
السلام علیکم
ورحمت الله و برکاته و علیکم السلام و برکات و فقط در رادیو دلکتی تکورو را چی غک دی سی اورو
زنده و سلامت باشین قاری عبدالحد اگرد دوله از دوله از تخار و نسوالی اشکمی اشتماس گرفتیم سلام با آقای نظر سیب جانانه و سلام با رزان مراس سیب جانانه که سوال قبلی گفتن خلواک سیب کردیم مرا خیلی خوشحال ساختیم سلام شما را در عمر و زندگی موافق و کامگار و سر بلند داشته با سفر وردگاری آنم برادر محترم ما از شما از مهمونه شما را به سوال داشتم سوال ما یه است که درست محترم در اولوس و مثلا در اولاد قانون قبلا آقای وزیری گفتن نیروهای کافی موجود نیروهای کافی موجود هست اراده قوی وجود نداره اگر اراده قوی وجود می داشت ما امروز امنا ولسوالی خود ما نبرد مثال بدیم شاید خبرها داشته باشیم که اراده قوی در ولسوالی ما وجود داشت. بخاطر چی وجود داشت که در اینجا 50 دانه سرباز که یک 50 دیگه هم از ولایت هم از جمعاً 100 سرباز بودن در مقابل 600 نفر طالبان مخالف دولت که از در شبانه روز 12 عملیات مختلف انجام دادن، در 12 عملیات مختلف 50 نفر کشته و زخمی داشتن، یک سانتیمتر هم پیش نامدن. همین که بچه های دلیر بچه های شجاع شجاعانه سرد میدن 8 سال باور با مخرا بکنیم که جنگ دیدن در جلعه 8 سال یک سانتیمتر هم محبوب براتون بگویم که پیش آمده باشه این به خدا به شما کرده باشم. در قندوز برادرم محترم وقتی دیروز شروع امنیتی مثلا وقتی که شما گزارش دستیم که رئیس امنیتی ملت مردم مذارت خواست وزارت وزارت بخبره وکلا زیر فشار گرفتن، اینا گفتن که ما را شورای امنیت ملی نگذاشت که ما در ولایت قندوز عملیات داشته باشیم. آه برادر، چرا همین جنگجوها بسر بسلا در ولایت راهلی و مطرح شود؟ حساب معلوم
باشه. قاری صاحب سوالتان هم طرح کنین، تفسیرتان نخو گرفتیم. قاری صاحب سوالتان را طرح کنین.
صحیح صحیح، من سوال سر مستقیم سر سوال داشتم.
بله،
میگن چیزی که ایان است چه اجرد بیان است. وقتی که وزیر دفاع اعتراف میکنه که ما عملیات نکردیم، ما را شورای امنیت ملی نگذاشت که عملیات کنیم، پس شورای امنیت ملی کی است؟ شورای امنیت ملی برابری کی داره؟ طبعا برابری آقای دکتر عبدالله و دکتر بایصفانی داره میشه. شما باید اگر رسانه هستین برادر از قربان شما آقای نظر، شما یک وقت اگر نماینده های دولت نماینده قوی که از اینجا وجود داره اگر بخیر کنفرانس خبری هم اگر دار نوزی بپردیم که پس شما که وقت شما به رهبری شما هم بده به آده داریم.
این اخپلواک سب میشن و سوال تا نسعی شد. تشتر قاری سب سوال شما را اخپلواک سب یاد داشت که داله به نوبت جواب میده یک شنانده گرم
دیگه. بله مخلوی آوریدون که مربانی.
بله سب بفرمین.
بله آقای نظر سلام تا تولنجی کم امکار مراد سب او استاد آزادی راجو ټول کارکونکو
وعلیکم السلام
استاد صدرو سره مېلمنو ته که قهرمان صاحب دولت سره په پروګرام کې جلا سلام ورته وړاندې کوم زه قاری صاحب پښتون یم.
قاری صاحب پښتون مهرباني.
بله مراد صاحب، زه غواړم چې ولرم وخت مو ډېر نه نیسم. اول خو زما نظر دا دی چې دا ټول وویل چې یو خو زموږ په دولتي حراکینو کې اماینګي نسته یو پلانې منظم نسته، بل دا دی چې دا مشکل چې راشي بیا دوی توجه ورته کوي، یعنې پېښه دي چې مشکل نه وي راغلی دوی توجه نه ورته کوي، دا مشکل دی جدي نه نیسي. بل دا قندوز خو صحیح دی، دا خو د جنګ ترتیب دی اوس حدیث کې هم دا راغلي چې الحرب و خدعه، دا جنګ چې دی پخپله یو چل دی یو فریب دی. مطلب دا دی چې دا قندوز به لاس په لاس شي، بیا به لاس په لاس شي. اول دا کندوز چې ونیول سو فرضاً اوس بیا دوی چې موږ ونیوی تر اوسه دا خو خیر ژورنالیستان هم حقیقت نه شي ویلی، ولې د سترګو لیدلی حال نه دی، د دولتي چارواکو د خولې خبره کوي. نو زما خبره دا ده چې دغه نیول د کندوز ودوی ته اوس چې ونیسي په ډېر قیمت تمامېږي، واقعاً تېشته معلومات کېږي. او هغه کسان چې په نظامي بخش کې مهارت لري و هغو ته معلومات کېږي. دا خبره به پرېږدم. زما د عبدالجبار قهرمان څخه دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې پردن دا کندوز چې پردن مقاومت ونو سو خپلت وسو د دې خو مسولیت و هغه چارواکو ته چې هلته دي متوجه دی. اوس غني صاحب هم وایي چې تحقیق به وشي، ډاکتر صاحب عبدالله هم وایي تحقیق به وشي. نو دا خو په کندوز کې هم دا ټاکنې د 50 پسد په اساس باندې شوي دي. نو څنګه به دا څونه مطمئن چې دا تحقیق به واقعي تحقیقات به وشي؟ دا خو یو. او بله خبره دا ده چې معاون صاحب اول په فاریاب کې عملیات وکړه. معاون صاحب اول له کابل ته نه و رسېدلی چې دلته د خوجې کینتي وو او د شاخو د خوجه دوار سیمه درته ونیول شوه. څونه مطمئنه چې دا کندوز به ونیول شي په ډېر قیمت، اما ساتنه به بیا څنګه وشي؟
ډېره زیاته مننه. فقط یو یادونه کوو چې رویټرز خبری اژانس ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړی ده چې دوی کندوز ښار د دوی له ولکې وتی دی. فقط اورېدونکو ته چې دا خبرې نه یې اورېدلی.
بل یک شنوندې د ګرام بگیریم. بله شنوندې بفرمایین. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله مهربانی.
خوش آمدیم، بفرمایید. صدایتان قطع شد. والا خیر، دوباره تلفن کنید. یک شنونده دیگر را میگیریم، باز به میمانا مراجعه میکنیم که وقت ما زیاد شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. مهربانی. بله مهربانی. خب شنونده در خط یک مشکل هست. خب خیر سوالا رو یادداشت کردیم کافی سم
فقط قصد. نظر سه پټول پختور کی یو شیدای چې خپلواک سپشن د حکومت په سازي تو برغله د ورسې په نور همکاران او دوستان هم تبصره کوي وغه ده چې اکثر خلکو چې سیاسي اراده نشته کتون کې نه پوي چې په افغانستان کې دا سیاسي اراده څه اضافي یو د بدن یو پرځای چې سیاسي نو دوله ګول شي کڅنګ خپلواک سپ وي پارځي کې قوتونه شته خو سیاسي اراده نشته په حکومت باندې هم اعتراض او انتقاد داده.
تشکر. زه اول د قاری صاحب عبدالحد نه مننه کوم مخکې هم ویل چې په هغه سیمو کې چې ولس په قوي توګه ولاړي امنیت ولس راوستلی دا او د دې ولسوالۍ یو ښه مثال ده. سیاسي اراده زنه پیغام چې څه ډول تعریف شي که تاسو قندوز ته وګورئ هلمند ته وګورئ روزګان ته وګورئ او زه داسې پوستې درښیم داسې قطعات درښیم چې یغوی شپږ میاشتې حتی رسختي نه ده کړې یغوی نه میاشتې رسختي نه ده کړې دغه اردو شپه ورځ دا پولیس شپه ورځ په اول خط کې جنګیږي دغه جنګ سرتاسري ده دا جنګ یو د نړیوالې توتی په درلودلو سره جنګ ده دا جنګ تنها د افغانستان جنګ نه ده له همدې خاطره سیاسي دا په څه ډول باندې چې شپه ورځ د خلک ځان مرګ ته ورکوي جنگيږي دا په قندوز کې د غدری ورځ تاسې کتل داسې پوسټي وی چې درې ورځې معاصره وي یا خپل قرارګاو کوي ډوډۍ نه لرل مګر مقاومت کوي خپل واسه
سیاسي اراده قابل یادآوری است که همین غلط فهمی نشه که ما رادیو آزادی همیشه که اساکر یک جا هستیم یعنی تمام پیام‌های از وار نشر میکنیم منظور ما اساکر که در خط فداکاری میکنن نیست منظور ما رهبری است. همینجا اگر شما یکم که فرصت بتیم برای که 15 دقیقه ماندن دیگه میمانا رو بشنویم با شما همین کل سوالا را در آخر یک جنبندی بکنیم برای که به میمانای دیگه فرصت بتیم. احمد صاحب من یک سوال میخواستم برای شما بگویم شاید دیگه فرصت نیاید برای از اینکه آقای خپلواک باید کل از یار جواب بده به نمایندگی دولت. اما زیسته در 800 سال پیش در دوران چنگیز در او وقت همی نواسه چنگیز میرسه یک شهر که اشغال میکنه اون پادشاه از یا دلگنا و پتنوسا سرپوت یک کود پتنوسا را میاره این نواسه چنگیز فکر میکنه که اینجا نان است. وقتی که او را سرش آواز میکنه میبینن که لال جواهر است که طلا است که دیگه است دیگه است این نواسه چنگیز میگه بر از این پادشاه میگفت اگر تو امی پیسای تا که تساکر تقسیم میکردی امروز به یال روز نمفتادی برای ازی که خود چنگیز به اسکر خود ماش نمیداد هر چیزی که به دست میامد کلش که تسکر خود یک جا میداد. آله در افغانستان یک منطق موجود نیست که به اسکر بیچاره که خود خپلواک صاحب میگه تا شش ماه به رخصتی خود نرفته برشان نان نمیرسه کالا نمیرسه کالشان بود برشان نمیرسه سیب ما یار متواتر از طریق پیاما میشنیم. آله امی اردوی ملی صاحب پلیس ملی چطور شوه که حمایه شوه صاحب اما تر که دول خپلواک صاحب گفت فداکاریشان باید یک چی خود داشته باشن که اینا خود گشنه باید خو نکنن شوه صاحب بسیاری صاحب یعنی نظرتان چیز نیم مورد؟
دقیقا نظر صاحب شما بسیار درست فرمودین و یک گپ بسیار دقیق است. ما میخواهیم که به این موضوع بیم اما در شروع ما میخواهیم که چون خپلواک صاحب پیشتر گفت که انتقاد درست است سالم باشه ما هم طرفداری هستم اما من نظر من میتم که بدیل باشه یک راهنمایی باشه تا حدر برنامه ما شما یک نتیجه داشته باشه. من نظر من این است یک بار دیگه از طریق برنامه شما گفته بودم که دولت افغانستان باید با قاطعیت عمل کنه اگر میخواد صلح کنه تعریف کنه که با کی صلح میکنه با قاطعیت عمل کنه صلح کنه داخل پروسه صلح شو و به نتیجه برسانه پروسه را و اگر حاضر نیست گروه مخالف که صلح کنه و واقعا می جنگه از حالت تدافعی خود بکشه و او موازی را که میشناسن از بین ببرن و در قسمت جنگ چیزی را که شما اشاره کردین مهم است که انگیزه ایجاد شوه انگیزه ایجاد شوه که چرا می جنگه. حالا شما برین ببینین که چقدر واقعا چی قسمی که قهرمان صاحب اشاره کرد این تعدادی که فرار کرده واقعا مورد تهدید قرار گرفته بودن واقعا مقاومتشون ناممکن بود از نظر تکنیکی و مسلک نظامی. من فکر نکنم که تمام شکست که در جبهات به وجود میه ای به دلیل نبودن مهمات بوده باشه یا به دلیل نبودن امکانات است اکثرا به دلیل نبودن انگیزه است که انگیزه وجود نداره ده. و این هم دلیلش واضحه است که نمیفهم اساکر افغانستان با کی میجنگه و چرا
می جنگه. این تعریف باید حکومت افغانستان برشان بده و این بسیار مهم است که حقوق سربازای افغانستان و حقوق افسراش برشان داده شود. جسدایشان از میدان جنگ انتقال شود تا 6 ماه در یخچال مانده نشود.
بله.
وقتی که فوت میکنه، وقتی شهید میشه، عسکر افغانستان، افسر افغانستان، حقوق تقاعدش برش داده شود. از فامیلش بازخواست صورت بگیره که فامیل از او در چی حالت به سر میبرن.
صحیح
وقت فامیل یک آدم که بعد از شهادتش گدایی میکنه و وضعیت نیک نداره و واضح است که او نمیجنگه.
بله، ما یکم وقت میخواییم بر آقای اخبلواک نگاه کنم. از خود والوالجی صاحب، شما هم یک دقیقه وقت دارین جنبندی کنین سخنانتانه؟
از لحاظ نظامی باید دو اصل بسیار مهم هستن. یک توزیع و استعمال قوا میگن.
بله.
افغانستان قوتهای بسیار زیاد داره، ما خبر دارم، اکثرا نامش میفهمم. منتها یارا طوری باید توضیح شود که دیگه در قندوز از کابل سرباز خواسته نشود یا در مزار از کابل سرباز خواسته نشود. قوات را به طوری متمرکز کنند که هر ولسوالی، هر ولایت جواب تعرض دشمن خودش بده. این یک نقص است چیز. و از لحاظ تبلیغاتی که پیشتر شما لطف کردین، ما بسیار زیاد چی داشتم که امیره بگویم در رسانه ها. این جناب سیاف صاحب دیگه بودی قولی پنجم یا ستونی پنجم را گفتن که او در اسپانیا از طرف جنرال فرانکو تعریف شده بود. دیگه بودش این است که هیتلر در جنگ دوم جهانی هزارها هزار جوان دختر و بچه روان کردن در فرانسه. اونا در فرانسه که رفتن تبلیغات کردن که هیتلر تو ظالم است، که قدر تیارها داره، نفهم قوتهای از زمین و آسمان میگیره. این رویه مردمی فرانسه را یا ضعیف ساختن. اینالی خب مواد مخدر یا بسیار گپای دیگه هم است. اینالی خودی ما علی خودی ما تبلیغ میکنیم. فقط فرضاً گفته میشه که در داخل دولت قولی پنجم کار میکنه. این همی خود همی تبلیغات خودش تبلیغات قولی پنجم است.
تشکر
و رسانه ما به همی شکل دیگه.
بله، تشکر. فهمیده شما
در نظر داشته باشه دوستای ما.
قهرمان صاحب، شما یک دقیقه وقت دارین یک جنبندی بکنین، نظر آخرتان و پیشنهاد.
ولی نظر صاحب تا ده انتقاد واره. نظر صاحب نظر صاحب تم ده انتقاد واره. رضوان صاحب هم ده توازن ده خبر و مم مراد نکه و پخپل هم در ده ملمنو دیری خبری تاشی کوی. خب پا هر صورت بانی زبا ده ده قاری صاحب سا اول سلامون ورتو هم دوام ده ده دو سوالون تا به جواب ورکم. رشته هم قاری صاحب یو اصل چطروس پوری مش ندی پا تجبیه کری پا دی وطن که اغا ده مجازات و اصل خصوصا پا نظامی وصول هر هغه چا چې غفلتی وظیفوي کړی هغه ته باید په څلېرویشت ساعته کې محکمه سرایي جوړه شي او په غوږ باندې میخ شي. زه امیدواره یم دغه ډراماټیک سکوت او دغه بد حالت چې د کندوز پر ولس باندې د غفلت لحاظه څخه راغلی، د وخت چارواکي او مسؤلین به خپل په دې باره کې رسالت پوره کړي، دغه خلکو ته به داسې جزا ورکړي چې په ټول افغانستان کې د هر چا دپاره دا سرمشق وګرځېږي چې بې مسؤلیتي څه سزا لري او مسولیتی سرای پا غوش میقیجی پا ناجو پوری بستکیجی. او دو هم چی تا دا کیسار و دا غا دا صاحب اکلی اویل چی هلتا عملیات ترسر سو بیا بیر تا رشتیا هم دا پا کار دی چی کلا یو ساحانی ولکیجی دا تا دا غا پا چنگی ورسر پا نظامی وصولی که بلکل مطلق زورت دی چی دا تاکیم پر پروسای جدی کار ویسی. زو امیدواره هم چی دا غا سخبا دا مونج هم تجربه اخستی دا وقت دا چار و مسولین با دا غا رسالت برکی دا دو هم زل لپار به د دغه سیو پاجې سره موږ نه مخامخ کیږو په اصطلاح باندې. فقط دغه یو اصل موږ دلته تر اوسه پورې په دغه دیارلس کاله کې د کرزي صاحب د وخت تر اوسه پورې نه و تجبیه کړی چې هغه د مجازاتو اصل و. ولې ما په دا څو ورځې کیږم په مطبوعاتو کې او هم د مسؤلینو سره چې په تماس کې مستقیم یګانه پافشاري چې کوم ورکې یو څو نفره جنرالان وځړوي چې دی ډي سي توپ پرېږدي د راکټ و خاوند ته او یا د سراچې موټر ته انویزري پوش پرېږدي. دا په غوږ مې خول پکار دي ترڅو پښتانه نور خلک زده کړي چې د خلکو مسولیت او بار څه ته وایي. زه چې یو ځای مسول ټاکل کېږم، زه باید کم رسالت سره.
تشکر قهرمان صاحب، مجازات و مکافات پیشنهاد کردیم. بسیار زیاد تشکر. آقای خپلواک، خوب سوالا را یادداشت کردین. حالینه یک پنج دقیقه در اختیارتان است کل شکه جواب بتین به نمایندگی از دولت. بسلا
تشکر. مخکې د سیاسي ارادې موضوع جدي بحث ول او دغه ډیره تر مطبوعاتو کې هم ښکته پورته کیږي. ما ویل چې نظام د ټولو مشترک ده او سیاسي اراده په قوي توګه موجوده. اول سیاسي اراده جمهور رئیس په غو صورت کې د سولې لمړنۍ تعداد هغه وخت کې خود کله چې په حکومت کې ټول افغانان باید شریک وي. من 15 دیس کال په جنگو کې په مختلفو داخلي جنگو کې د مختلفو بحرانونو راوتلی او حتی په یو ولسوالۍ کې دوه ګروپونه جنگیدلې. د دې لپاره د جمهور رئیس اهداف داري چې نظام کې باید ټول افغانان شریک وبلي او هیڅوک هم نظام د خپل ځان تهدید لپاره ونګني. هم لمړنۍ هدف دا و چې دغه ټول قوتونه په نظام کې شریک کړل او په حکومت کې برخه ورته ورکړه. تبیید چې 15 چوکۍ د وزیرانو دی او یو څلور د سوالیان دي. ټول افغانان له دغه شپېتو نفرونو نه جوړیږي. هله مو دا چې هغه کسان چې وظایف کړی دي یو دی وسو وخت صبر وکي او حکومت سره د همکاري وکي د دې په ځای چې یو راضي د افغانستان د خلکو روحیات کمزوري کوي او د خپل اهداف لپاره هغه سیاسي مبارزه نه کوي بلکې داسې مبارزه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافع او د افغانستان د نظام د ضعیف کولو وي او دوی هم بیا دلته جای ونه لري. د سولې مسله هم جناب نظر صاحب ډیره واضح او تعریف شوې ده. من یو داسې سولې غواړو چې په یغې کې د ټولو افغانستان د خلکو او د ټولو افغانانو عزت او درنښت پروت وي، ځکه چې جنگ د حل لار نه ده. افغانانو ټول عمر فیصلې په جنگ نه دي کړې بلکې په جرګو یې کړې دي. د یو ولایت نیول، د یو ولسوالۍ نیول او بیرته د حکومت اغلا استراولل یا حکومت عملیات کول یو جای برته پرې خودل دا د افغانستان د راتلونکو لپاره او د افغانستان د سپاد لپاره مهمه نه ده. د افغانستان د سپاد لپاره دا مهمه ده چې د افغانان ټول ولس د دغه شعار تر څنګ ودرېږي چې منګ یو باثبات سولې غواړو، منګ یو داس سولې غواړو چې پیغه کې دي هر افغان عزت خوندوي او تیرو 15 کلو ناورینونو ته د پای ټکی کېږي. وست دی وخت نه چې منګ د تیرو 15 کلو محاسبه د چا سره وکړو، کوم ځای شروع کو. نن د دې وخت چې افغانان د یو نوی تعداد سره د یو نوی حرکت سره پلسی دا د افغانستان په تاریخ کې نظر سیب لمړنۍ یو امتحان د افغانانو لپاره چې آیا دغه ولسواک قدرت انتقال تکمیلوي کې نه تکمیلوي. که دا یې تکمیل نکړه دا به نو بیرته 15 کلن تاریخ ته بیا منګرزو چې هر وخت به انتقال په یو په زور باندې اخلو. دغه مهمه ده چې دغه حکومت به یو قرباني ورکوي د دې لپاره چې وتوانیږي یو داسې تعداد کړي چې راتلونکی د افغانستان یو بهتره وي او داسې وي چې ټول انتقال په سولیزو توګوي، په یو دیموکراتو توګوي، منتها چې رنجونو سره مخامخ وي. بل مسله چې هغه د اردو د پولیسو په پلیکو کې ده، په دې کې شک نسته چې سرباز قرباني ورکوي. وو په اردو په پولیسو کې ځینې افسران شته چې ناغيري کوي یا درست وظایف سرته نه رسي. دا د هر چا دنده وظیفه ده چې هغه معلوم کی. او ولسمشر پرستنوی د اختر په لیدنو کې د ټولو افغانانو د مختلف اقشارو نو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي همکاري ورسره وکړي. موږ له مطبوعاتو هم هیله کوو چې په دې برخه کې هغه همکاري وکړي چې څوک واقعا خپل دنده وظیفه سرته نه رسوي.
خپل وخت به مې چې مون تلاشای ډیپلوماټیک و نظامی د روزا د ملل متحد دا می مسئله مبارزه برای ترور بسیار زیاد بحث کلان شد منتها
ای
دی ساحه چی پیشرفتای است و چی باید
ډیر مهم سوال ته موکو او ډیر مهم خبر د سولې په برخه کې د افغانستان موقف ډیر قوی شوی ده. افغانستان په نړیوالو ډیپلوماټیک برخه کې یو قوي برلاسه ده او اوس ټول دنیا ته په اثبات رسیدلی ده چې د افغانستان د بدبختی هغه سرچینه په نورو جوړ کې ده او پاکستان چې هغه تعهدات د افغانستان د نوي حکومت سره سپارل لیو په یو تعهد باندې هم ونه درید. د افغانستان حکومت هغه ډیپلوماټیک حلزل چې د سیمه په سطح او په نړیواله سطح شروع کړی وي هغه د دې نتیجه ورکړی چې نن د افغانستان د خلکو د غک سره د دنیا غک یو ځای ده. او نن هغه څوک چې تر پرونو پوري د پاکستان د موقف نه دفاع کوله نن د افغانستان د موقف نه دفاع کوي. او زه مطمئنم چې موږ به بل اخر دې نتیجه تر رسیدو پرستوي کې تاسو د امریکای د بهرنوي چارو وزیر او د هند د بهرنوي چارو د وزیر ازارات مولدل او ټول دنیا په دې پوي سره چې په دې سیمه کې د بي ثباتي اصلي مرجع څوک دي او په څه ډول باندې غوړي چې ټول سیمه نه امن کی. لبلې خو د افغانستان حکومت په دې باندې وتوانیدل چې منځنی اسیا، روسي او چین په دې قانې کړل چې روان جنگ په دې سیمه کې ده. که دا په افغانستان کې مهار نسی، د افغانستان د قوتونو نظام سره همکاري ونسی، دا جنگ انتقالي کې د دې مملکو ته. لکه یو ځل چې موږ د شوروي مقابل کې ودرېدل او جنوبي اسیا مو خوندي و وساتله اوس په دغه سیو موقيب کې چې دغه جنگ چې مرکزی آسیا تهدیدوي افغانستان په باغ کې درګي مګر د افغانستان موقيب ډیر واضح ده او په ډیر ښکارې دغه مملکو ته ویل چې باید دغه برنامه څخه چې افغانستان حکومت لري دفاع وکړي د سولې په برخه کې هم مذاکرات په مختلفو برخو کې روان دي د مختلفو خلکو سره مذاکرات روان دي قومي مشران علما او متنفذین په دې برخه کې ډیر فعال دي او ان شاء الله زه په دې مطمئنم چې راتلونکو څو میاشتو کې خنته جوړ کی او دا پروسه ځکه کامیاب ده چې دا ځل ډیر قوي همکاري شي د هغه د ولسونو لخوانه د متنفذینو لخوانه د علما او لخوانه او د قومونو لخوانه په دو طلب ډول باندې د سولې پر وستلو کې او د منځګړیتوب په برخه کې کار کوي چې دا ډیر یو مطمئنه لار ده او یو افغاني تضمین موجود ده یو بایزت تضمین موجود ده او د
مهربانی. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی آقای عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی محترم آقای امان الله احمدزی استاد فاکولته حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل آنچنان از دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز تشکر میکنیم که از طریق تلفن به برنامه حاضر شدند و از آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز تشکر میکنیم که حداقل وعده دادن ما را خوش ساختن منتها موافق نشدیم که با ایشان تماس برقرار شود. به هر حال نظریات و افکار مختلف در اینجا طرح شد و این مربوط به کسایی است که طرح میکنن موقف رسمی رادیو آزادی در موضوع نیست. ما مراد تشکری میکنیم تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.